افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد شپږمه د جولای 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زی همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 میلادي کال اګست څخه تر اوسه پورې دې هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15 زرو ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 43 زره افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو 3 ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 43 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې 3 ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ټراک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ټراک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه کړې ده. منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 9:30 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتسک کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخ ته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړای سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. په دې یو ساعته خپرونه کې اورئ: د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم په افغانستان کې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو کانګرس ته په یوه لیک کې د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې دغه مراسم محدود کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي.
او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمه کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
طالبانو په فاریاب کې د یوې راډیو مسؤول نیولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونو پروګرام خپرېږي. دا خپرونه تر 2 بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو درا پورونو برخیته. د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. خو د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. د ائتلاف پرون په یوه راپور کې وویل فعالان پر طالبانو د نیوکو په خاطر نیول کېږي. د افغانستان د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا د مارچ 28 نیټې څخه د طالبانو په بند کې دی. دا هم په دې باب تفصیل.
د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې مدني ټولنه د ځورول کېدو په خاطر تقریبا پټه خوله شوې او ډېری فعالان چې له افغانستانه وتلي د کورنۍ غړي ځورول کېږي. د ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د دوهمې کالیزې په درشل کې پرون پنجشنبې په یوه راپور کې وویل د طالبانو د منتقدانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ربړول او ځورول دوام لري. په راپور کې ویل شوي په وروستیو کابو 2 کلونو کې ځینې ګواښل شوي او وهل شوي او حتی ځینې وژل شوي دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې فعال عزیز رفیعي وایي په افغانستان کې مدني فعالان د 2020 د اګست له 15 راوروسته په منظم ډول ځپل شوي دي.
متاسفانه در افغانستان پس
مرغه د اګست له 15 وروسته د قانون یا د قانون د حاکمیت په نوم کوم شی نسته او له همدې کبله له بده مرغه مدني ټولنې په مستقیم او خورا ځیر ډول ځپل کیږي.
متاسفانه سرکوب میشن. باز
د مدني ټولنې د نړیوال ائتلاف د راپور په یو برخه کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د مدافع شزونی ونو او د رسنیو پر دفترونو چاپو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې واکمنان هر میاشت پر اساسي ازادیو او حقونو لا زیات محدودیتونه لګوي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لسګونه ښځینه فعالانې د مدني ټولنې غړي او خبریالان نیولي او یو شمېر یې له سمودې بنده وروسته خوشي کړي دي. د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا او فرانسوي الاصل افغان خبریال مرتضی بهبودی له میاشتو راهیسې بندیان دي. طالبانو ویسا په دې تورن کړی چې په خپل سره فعالیت کوو او خلک یې د طالبانو د حکومت پر ضد پارول. خود ویسا کورنۍ دا تورن ردوي او وایي چې ویسا یوازې خلک زده کړو ته هڅول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیوهګان چې په وروستیو 2 لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان تیت پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یوه مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیت یې خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نشي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دې د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دی په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د میلمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي جیسن کرود او د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو ملاتړ پکې څرګند شوی.
د امریکا د استازو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د استازو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو ضد د طالبانو وروستیو کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې او جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼې لیکلي په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان جنو او ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاذ جرګې د جمهور غوښتونکو غړي جوسین کرو په وینا دغه بریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض د مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویلي چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړې او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپلو ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهور غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شویو راپورونو خلاف تل خپله ننګه کړې او ویلي دي چې د بشري حقونو په تړاو د نړیوالو خبرې یوازې پروپاګاندا ده. د استازو جرګې بل ډیموکرات غړی والتز وایي چې زموږ له وتلو وروسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوککوی په وړاندې بې عدالتي د ښځو او نجونو د اساسي حقونو شاتګ په شمول خپل خورا ظالمانه چلند ته مخه کړې. زه ویاړم چې په دې پریکړه لیک کې له خپلو همکارانو سره یو ځای یم چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبان ځواب ویونکي وبولم. ښځینه فعاله سپوږمۍ اوریا به د امریکا د استازو جرګې د غړو دغه څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د ښځو حقونو حقونه تامین شوی نه ده په رسمیت هم ونه پیژندل شي. طالبانو دوه کاله شو چې خزو او جنو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استازو جرګې د څرګندونې پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمایندګانو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غږ کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غواړي فشار راوړي، ځکه په دې وختو کې ناست شروع شوي فارمت د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کښېني.
د طالبانو حکومت میں ذبی الله مجاهد امریکا کانګرس د غړو د دغو څرګندونو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع شوي، ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځول شوي او تازه یې د ښځو په سلګونو سینګارتونونه هم تړلي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
دا ازادي راډیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر 1.5 میلیون زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي، چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی دې ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطحه یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغلی امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړی شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولی شي، 1 میلیارد ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سږ کال د افغانستان لپاره مرستې 3,200,000 ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه 4,600,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو په رسولو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو موسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو موسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. فقر او بیوزلی په کندز ولایت کې پر یو شمیر بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د ژوند په زاره تنګه کړي او په وچه ډوډۍ خپلې شپې ورځې سبا کوي. دغه بیوزلې کورنۍ د طالبانو سیمه ییزه چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بیوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
شپکي وخت میرم د خانه مذب کار میکنم همې اولادا کایم ګشنه او تشنام
هر وخت د خلکو کورونو ته زم کار کوم څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې په کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوالم کې بود بسیار خوب بود بسیار خوب بود میره قمرنگزر دوی تو در بدر دوی تو رنگ
کله چې میړه می ژوندۍ و شون میخه و زه دومره ستړی نه وم. اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن می لویان شي کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
پنځه دیرش کلنه بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم څیز اقدار نه دارم. شوهر مرمې خوردګي سه چهار تا اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي. هغه هم کله وی او کله نه وی. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو نظر هم راواخلو خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د څلورو ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل
کار میکنم.
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. د بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پوکا ښه و موږ ته مرستې رارسېدلې خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کیږي. موږ ته نه رارسېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی د طالبانو لخوا فاریاب کې نیول شوی. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د فاریاب په میمنه ښار کې نیول شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته د ښاغلي عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د ښاغلي عالمی د نیولو عمل رسنیز هم نوی باید د قانون لارې قضیه ته رسیدنه وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم پورس په یو اعلامیه کې ویلي د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي راډیو د امتیاز خاوند ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسیدنه وکړي او ډاډ دی ورچې د راډیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمس الله محمدي د پنځم پورس ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیه په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښاغلي عالمی قضیه تعقیبوو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري. خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هممسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې ممتاز رادیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمي لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډیری د موسیقي او سرګرمي برنامې خپرولې. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسېدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار راډیو شبکې ځینې برنامې هم خپرولې. د طالبانو لخوا د امین الله عالمي د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبريالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د خبريالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران شاید هستیم که مورد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
په مرکز او ولایتونو کې د یو شمیر خبريالانو د نیول او ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبريالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
غیر رسنیو موضوعات جنایي است چې ادارات امنیتي به رسیدګي کنه.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبريالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وي د ډېرې ګرمۍ هوا له کبله ډېرې زده کوونکي په موسمي ناروغیو اخته سوي او په ټولګیو کې زوف کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې هوا ډېره توده سوي.
بسیار گرم است. در یک سنف 40 نفر میشینیم. خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځي ته تک او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولی سم سبق ووایي.
مکتب میرم 2 بجې
ښوونځي ته ځم او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده. زموږ ښوونځی د څښاک لپاره صحي اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولی. زړه مو به حاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
د کابل دیو خونځي وخون کې چې د امنیتي ستونزو له عملي ونه غوښتل راپور کې نو واخصل شي. ازادي رادیو ته ویل هر ورځ په خونځي کې د یو شمیر زده کوونکو د ناروغه کېدو شاهد ده.
هو ډیره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له لسو تر 12 زده کوونکي مې هره ورځ په ځویني کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
که هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه، خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستۍ ورځو کې هوا ډېره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تېرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د اوړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قون ګذر منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي مسؤولین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د څو ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان هلته په مکتب کې
ډېر په زور دي باچ لږ توجه وکړي په دې کې.
زما خپل ورور دی چې 8 کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي، ټایم د مکتب هم دی له 10 نه تر 1 بجې پورې. زه فکر کوم سخت زیاته ده، حتی زه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. ځینې وخت تر دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندما کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل 10 ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکړي.
حڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر 10 رخصتي ورکول کېده، خو سخت کال کې څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن 5 شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجې او په بلخ ولایت کې 44 درجې ده.
facebook.com/azadiradio